کی ژبپوهان زمونږ دې مسالې ته توجه کړې ده او دې ته اهمیت ورکوي. هر ژبه په خپل ذات کې په خپل حوزه کې د اهمیت وړ ده. د پښتو ژبه په خپل حوزه کې او روسی ژبه په خپل حوزه کې ولی مقایسه کول د دوی لګران کار ده. مګر دا خبره زه کولای شم چې دغه وجوهات لکه د موسیقي درلودل، په ډېر ژبه کې موسیقي نشته ولی په پښتو کې او په روسی ژبه کې یا زمونږ دری ژبه کې هم دا موسیقي شته. دغه د موسیقي یا د موسیقیت مشترکات دي چې په دواړو ژبو کې لورای لیدل کېږي.
یو بله مسله، کله چې تاسو هلته په فرهنګي غونډو کې برخه اخلئ، کینې خپل شعرونه وایي، پښتو نه روسی ته ژباړلي، په هغه ترجمه یې وایي، او هغه فکر او هغه محتوا چې دلته په اوس وخت کې یعنی اړتیا په افغانستان کې ورته لیدل کېږي، یعنی فکری افغاني وي، دا کله چې تاسو هلته ولولئ روسي لیکوالي واوري، دا هغوی هغه تاثرات څه وي، داسې کله درسره شریک شوي دي؟
ډېر زیات شریک کېږي. یو خو هغه مسله ده چې یو وخت نو پیګم منګلو نغمه وه، که څوک روسیې ته تللي وو، که سندرې ویل، یوه سندرې ویل چې په بام ولاړه ده وګورې عالمه، او نری غاړه ده وګورې عالمه. کوم روسی له افغان نه پوښتنه کړې چې دا سندرغاړه څه وایي، وایي وګوره چې په بام هغه بام چې وایي نو دی د یوه اتلس منزله شل منزله تعمیر فکرې کړی، که نه چې دا جلۍ هلته ختلې دی، دا نارینه هلته ختلې او سندرې وایي، دا ورته ګوري دا وګوره دا نار په بام باندې ولاړه ده غاړه نه دی. نو روسی فکر کړی وایي چې دا نو په دې پنځه ویشت منزله تعمیر باندې څه کوله چې ختلې ده، که نه له دې خبرو نه چې تیر شو. روسان په موږ کې یو څه ویني چې هغه یو درد دی، یو غم دی چې زمونږ په دننه کې دی. مونږ د خپلې ټولنې څخه جلا خلک نه یو. کله چې مونږ یو شعر وایو، هغه شعر کې هغه تاثرات چې مونږ یې بیانوو، شاعر لکه چې د ټولو شاعرانو زړونه سره یو رقم وي، هغوی اتومات دا احساسوي. حتی دغه خاندیکوف سیلکین په نامه یو بل شاعر دی، بیارین په نامه یو بیارینوف په نامه یو بل شاعر دی چې د لیکوال اتحادی رئیس هم دی، د مسکو د ښار د لیکوال د اتحادی. څو څو ځله دوی ویلي دي چې که مونږ ته دغه شعرونه ستاسې ترجمه هم نه شي، ستاسې دغه د ادا او اکت او ویل دغه څه زموږ زړونه له تاسو سره تړي. دا مونږ ته جالبه خبره وه. مسلم دغه تاثیرات سره یو بل باندې لرو.
ډېر مننه.
خواهش کوم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په ژوند کې ډیر شي انداسې وي چې کوو غواړو هغه ولرو، مجبوری ګو چې قیمت پرې کړو، په پیسو یې رانیسو، او یا نور زحمت او تکلیف پسې وګالو. خو ګڼ داسې څه هم شته چې دا ډول خواري نه رانه غواړي. لږې جملې څخه یوه هم خوشحالي ده. خوشحالي کاملا وړیا ده. هر څوک کولای شي ځان خوشحاله وساتي، او ګرمجن حالت لکه ګرد له زړه او ذهنه وڅنډي. ارواپوهان وایي خوشحالي بهر نشته، هر څوک هغه باید په ځان کې دننه ولټوي. وږمه جبارخیل راغلی او د خوشحاله سړي د کمیس نقل ورسره دی. راځئ واورو چې د خوشحاله سړي څرنګه کمیسو.
د خوشاله سړی کمیس. ونه وو یو پاچا وو، د دې پاچا ایکی یو زوی وو چې په ګرده دنیا یې نه بدلاوه. خو شهزاده به همیشه غمجن وو. کرای ورځ یې له کړکۍ څخه خالي اسمان ته کتل. پلار یې ورته وویل، زویه څه دې کم دی، مشکل دې څه دی؟ زوی یې ځواب ورکړ، زه په خپله هم نه پوهیږم چې څه غواړم، څه مې کم دی. پلار یې پوښتنه وکړه، مین یې؟ که د هر نجلۍ په زړه اوري، ته بس غږ کوه، راوستل یې پر ما. پروا نه کوي که هغه د ډېر زورور سلطان لور وي یا د خوار پادوان. شهزاده وویل، نه پلاره، نه یم مین. پاچا د شهزاده د خوشحالولو لپاره هر هغه څه وکړل چې تصور یې کېدی شو، مګر نه یې تیاتر، نه یې د نڅا مجلسونو، نه یې کنسرتونو او نه یې سندرو. هیڅ شی شهزاده خوشحاله نه کړ. د هغه رنګ ورځ په ورځ زیړېده. پاچا امر وکړ چې د دنیا له ګوټ ګوټه دی تر ګردو لایق استادان، طبیبان او حکیمان راغونډ شي. همداسې وشول. پاچا دوی ته شهزاده ورښکاره کړ او د مشکل د حل کولو غوښتنه یې ورنه وکړه. عالمانو له ښه ډېر غور وروسته چې راغلل، پاچا ته یې وویل، اعلی حضرته، منگ ډیر فکر وکړ، ډیر کتابونه مو وکتل او د ستورو حساب ته حاضر شو. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د نړۍ خوشحاله سړی پیدا کړئ، داسې څوک چې په رښتیا خوشحاله وي. که شهزاده د دغسې چا کمیس واغوندي، له غمه به راووځي، مشکل به حل شي. پاچا سمدستي د دنیا هر لوري ته استازي واستول چې خوشحاله بنیادم پیدا کړي. په دې لټون کې یو پادري د عیسوي دین ملا د پاچا دربار ته راوستل شو چې ویل کېدل د دنیا د مخ تر بل هر چا خوشحاله بنیادم دی. پاچا ورته وویل، ته په رښتیا خوشحاله یې؟ هغه ځواب ورکړ، هو صاحب. پاچا ورته وویل، زړه دې نه غواړي چې اسقف دې وټاکم او د نورو پادریانو مشر شي؟ پادری ورته وویل، دا خو مې صاحب لوی ارمان دی. پاچا ورباندې ناره کړه، ورک شه، له مخه مې لرې شه، زه داسې څوک غواړم چې په رښتیا خوشحاله وي، نه د تا غوندې چې په خوشحالۍ پسې ګرځي. د خوشحاله بنیادم د موندلو هڅه بیا پیل شوه او ډېر وخت لا نه و تیر چې پاچا ته خبر راغی چې په ګاونډي ملک کې یو واکمن واقعا راځي او له ژونده خوشحاله دی. خبر راوړونکو وویل چې د دې واکمن میرمن بې حسابه ښکلي او بې حده نیکه ده. واکمن ډېر اولادونه لري او خپل ټول غلیمان یې تس نس کړي دي. په ملک کې کراره کراري ده. پاچا ته بیا هیله پیدا شوه، سمدستي سفیران ورواستول چې کمیس ورنه وغواړي. ګاونډي واکمن سفیران خپل حضور ته ومنل او ورته یې وویل، هو دا واقعیت دی چې زه هر هغه څه لرم چې ممکن بل څوک یې د لرلو ارزو وکړي، خو له بلې خوا زه اندېښمن یم، ځکه زه به خامخا مرم او دا هر څه به رانه پاتې کیږي. زه په همدې اندېښنو کې شپې ویښې تېروم. سفیرانو چې دا خبرې واورېدلې د کمیس غوښتنه یې بېفایدې وبلله، تش لاسونه راستانه شول. له پاچا نوره لاره ورکه شوه، ښکار ته لاړ. یو سوی یې په نښه کړ، سوی په پښه ولګېد، ژوبل شو خو ونه مړ. په دریو روغو پښو یې منډه کړه. پاچا د ښکار ملګري په ځای پرېښودل، په سوی پسې لاړ. په دې منځ کې د سندرو غږ واورېد. یو چا سرو کې ویل، پاچا د سوی لټون بس کړ او له ځانه سره یې وویل، څوک چې دومره مستې سندرې بولي خامخا خوشحاله دی. پاچا په آواز پسې لاړ، د انګورو یو باغ ته ورغی. هورې یو زلمی ولید چې سندرې یې ویلې او شاخه بوري یې کوله. زلمی وویل، اعلی حضرت په خیر راغلې، کاشکې مو داسې وخت تشریف راوړی وی چې انګور خو وی. پاچا ورته وویل، خیر کیوسی، آیا غواړې چې پایتخت ته دې بوزم؟ ته به زما انډیوال یې. زلمی ځواب ورکړ، صاحب قربان دې شم، زه څه نه غواړم، زه دا خپل حال د پاپ په مقام نه بدلوم. پاچا ورته وویل، ولې ولې؟ ستا غوندې ښکلی زلمی به هلته؟ خو زلمی په بې صبرۍ وویل، نه نه، زه نور په ژوند کې تر دې زیات څه نه غواړم. پاچا ته په زړه کې ور تیر شو چې آخر مې خوشحاله کس ومن. نو ورته یې وویل، زلمیه، زما یو کار دی، هغه به راته وکړي. زلمی ورته وویل، اعلی حضرت په دواړو سترګو، زما د وس که هر امر خدمت وي ولې نه؟ پاچا ورته وویل، لږ صبر وکړه. پاچا چې له ډېرې خوښۍ بې صبره شوی و، زلمی یې پرېښود، د باندې راووت. په خپلو ملګرو پسې یې آواز وکړ، ورنارې کړې، هی را پسې راشئ، زما زوی بچ شو، زوی مې بچ شو، هی. او چې هغوی راغلل، پاچا زلمی ته ودرول. پاچا شروع وکړه، زلمیه، زه به هر هغه څه وکړم چې ستا په کار دي، خو ته یې ماته راکړه. زلمی وویل، صاحبه څه غواړې؟ پاچا وویل، زما زوی مرګي حاله دی، یوازې ته یې ژغورلی شي، یوازې ته یې دلته راشه. او پاچا ور ټوپ کړل، د هغه د چپنې په لرې کولو یې شروع وکړه، خو ناڅاپه وچ ودرېد، لاسونه یې لکه شل شوي چې وي، ساړه ساړه راوځړېدل. خوشحاله سړی کمیس نه درلود.
په نوی او ادبی بحثونو کې چې نن سبا ادب پوهان توجه ورته کوي، یو جالب بحث د پاراډاکس دی. پاراډاکس څه ځانګړنی او څرنګه هنري جوړښت لري؟ شاعران څنګه کولای شي پاراډاکس رامنځته کړي؟ په نننی ادبی بحث کې شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دا پوښتنې ځوابوي. په مو ورته را اړوم
ډاکټر صاحب. یو نوی بحث کیږي، هغه د پاراډاکس په نوم باندې یو باس دی چې نن سبا خلق ډیره توجه ورته کوي یادی بانو ده یو څه دغه د پاراډاکس په حیسه کې راته ووایاستی چې څه مفهوم لري څنګه جوړښت لري څه ته موږ پاراډاکس ویلی شو
پاراډاکس رښتیا هم نوې ادبي او معاصر اصطلاح ده زمونږ په کلاسیکو فنونو کې اشاره نه درته شوې خو د پاراډاکس بیلګې او زمینې زمونږ په کلاسیکو ادبیاتو کې ډېرې دي مونږ په پخوانی بدی او بیان کې یا په فنونو کې یو سنت لرو د تضاد یا طبق په نامه هغه داسې دی چې کله چې دوی متضادې کلمې یا دوه متضاد مفهومونه د یو بل په وړاندې ولاړ وي مونږ وایو چې دا دوی سره متضادې دي یا دوه متضاد حالتونه مثلا په دې سند کې استاد شاعر حمزه بابا دی چې د ده پر شعر کې تاسې د تضاد او یا د طبق یوه بېلګه موندلی شئ وایي ما چې د مینې ابتدا وکړه تا په ستم کې انتها وکړه په دې شعر کې ابتدا او انتها یا مثلا ستا د خیرو رد عمل واشنا ما په اخلاص درته دعا وکړه خیری او دعا دې ته تضاد یا طبق وایي خو کله کله داسې کېږي چې ازداد د یو بل په وړاندې نه وي ولاړ بلکې د یو بل سره داسې کوشیر شوي او غاړه غړې شوي وي چې د یو بل مفهومي د فکرې نه وي بلکې یو نوی مفهومي زیږولی وي او یا د یو بل مفهوم تقویه کړی وي پاراډاکس د ازدادو دغسې یو ځای کې دوته وایي چې دوی یو بل سره دفع نه کړي بلکې د یو بل معنا تقویه کړي او یا یوه درېمه معنا وزیږوي
ډاکټر صاحب د دې مثال به مو وایاستی چې ځوانان پرې باندې پوسی چې څه رقم یو حالت
او د کروان سی بیو شیر دی چې د شینکی باغ مل ګلونو ډک دی لکه د سلو نا او سپین مخو نا سر لا سونا د باغ په غی کې ژوندې د نغمو سل محشره او د دې سلو خلاګانو غی کې د سپین وخ کو مسکال خمیر یو مړای جوړه ده پرادوکس دغه مړې دی چې د وخ کو مسکا د خمیر نه جوړه ده وخ کې او مسکا سره ضد دی او دغه از د 10 ورځې کې چې د دوی د خمیر نه یو مانی جوړیږي او دغه مانی پاراډاکس دی
د دوو متضادو شیانو د 10 یو ځای کېدل چې یو دریم شی رامنځته کی
بالکل په تضاد یا طبق کې دوه متضاد مفهومونه دی یو بل په وړاندې ولر دي خو په پاراډاکس کې 10 سره یو ځای کې چې دریم معنی زیږي مثلا سایل سی وایي ستا د خایس د لمبو سیوري تلک خوب کومه ستاد په خپل حسن قسم می جان ویخ می نکړي دلته د دې لمبو سیوري پاراډاکس ده ځکه سیوري سړوالې را دوي او لمبي تودوالې را دوي تودوالې او سړوالې سره زیدي خو د لمبو سیوري یو دریم مفهوم ده چې شاعر ایجاد کړي ده او دا مفهوم دس ده چې لمبا سوزون کې ده او سیوري د یخنه او سړوالې حالت را دوي خو شاعر وایي نه دغه لمبي هم شته چې پاغو باندې سړی ټکوریږي او د پاغو باندې سړی زړه یخوالی مومي او دغه د حسن لمبه ده استاد پسرلی وایي چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري کمی په خوله ورته وینا نه راځي نه دی راځي دلته د غوغا د سکوت غوغا یا د خاموشه شور د خاموشه چیغې دا پاراډاکس دی غوغا او سکوت سره ضد دی خو د سکوت غوغا دلته سکوت او غوغا د سره غړ غړې شوی چې درې مفهوم یې زګولی مطلب دا چې په پاراډاکس کې کله کله متضادې پدیدې د وی بلې صفت وي کله تشبیهي اړیکې لري کله په دې دوه متضادو کې یو صفت وي یو موصوف وي کله یو مضاف وي یو مضاف الیه وي د زید اړیکې نه لري مثلا کله چې موږ وایو چې دا بلا څوک وي چې غوغا به د سکوت نه اوري په دې ځای کې سکوت دومره ډیر خودل شوی چې غوغا کوي یعنی دلته د سکوت د غوغا صفت دی
یو ایکو را یاد اسو ده جاپانیان او وای هدیرې ته ولاړم خاموشي چغې وهل
بالکل د خاموشي چغې ول مننه ده چې خاموشي دومره ډیر وا مونږ صفت مونږ وایو چې یو اسم یا یو پدیده تشریح کوي دلته چغې چې دی خاموشي تشریح کوي یعنی خاموشي دومره ډیر وا چې دلری نه اوریدل کېده مونږ دلری نه پوهېدو چې دلته خاموشي ده په دې سب په پاراډاکس کې د ازدادو ترمنځ هغه پخوانی اړیکه چې د یو بل په وړاندې ولاړ وي هغه ختمیږي بلکې په یو نوي سټرکچر کې داسې سره یو ځای کېږي چې یو بل تقویه کوي یو علت دا دی چې پاراډاکس ښایي چې د ځینو شاعرانو د فلسفي لیدلوري نه او یا د تجربې نه او یا دی ډیر ژوري مشاهیدین راځي فلسفي لیدلور ایدا دی چې ځینې فلسفیان ګمان کوي چې ازداد اصلا شتنه او ځینې ازداد په خپل اوج کې په خپل متضاد باندې اوړي. مثلا کله چې اوبه ډېرې یخې شي اوبه په عادي حالت کې د اور ضد د اور وژني، خو کله چې ډېرې یخې شي په یخ واوړي یا واور باندې بیا سړی سوځوي. په واور باندې سوځېدلي خلک به تاسې لیدلي وي چې پښې سوي وي او هغه سوي مونږ په طبابت کې فروست بایټ ورته وایو. په واورو باندې سوي هغه سوي چې په واورو باندې سوي وي دغسې تداوي کېږي لکه په اور چې سوي وي. مطلب دا دی چې اوبه په خپل نهایي شکل کې په اور اوړي. د دې ازدادو د فلسفي بحث په نظر کې نیولو سره مونږ وایو چې د اوبو اور یا په واورو سو ته هغه څوک چې په واورو سوځېدلي دي هغو ته ووایو چې دا د اوبو په اور سوځېدلي دي. نو ګواکې زمونږ په خبره کې منطق هم شته او پاراډاکس هم دی. دلته واوره اور سره ضد نه دي، بلکې واوره په خپل نهایي شکل کې په خپل متضاد باندې وخت ده. مثلا کروان سی وایي چې وطن د اور په سیند کې لامبي، زلمی جنگ خوړلي، د کابل جان د نجونو مړي هم نهنګ خوړلي. دلته هم د اور سیند، یعنی اور دومره ډیر دی چې د سیندونو غوندې بهیږي. سیند چې دی د اور ډیروالی تشریح کوي، بلکې سره ضد نه دي. مونږ په عادي ژوند کې لکه ما چې وویل چې یاره پدې دا په خپل نهایي یا د اوج په حالت کې په خپل ضد باندې وړي، مونږ د ډېر خوشحالۍ نه کله کله ژاړو او د ډېر غم په حالت کې ځینې خلک خاندي. دګو د ازدادو په یو بل باندې په نهایت کې وختل دي چې په خپل متضاد شکل باندې وړي. لکه حمزه بابا چې وایي چې له ډېره سوخته په خندا شوې حمزه، دا دویم رنګ دی د ژړا پېژنه. یعنی په پاراډاکس کې خندا د ژړا دویم رنګ دی، یا یوه پدیده د خپل متضاد پدیدې دویم رنګ دی. او دا په ادبیاتو کې ځکه خوند کوي، ځکه سرور او کیف رامنځته کوي چې موږ تاسې د پدیدو د سره تکراری اړیکې لرو. تکراری اړیکې دا دي چې موږ مثلا شور اورو، د خوشحالۍ په وخت کې خاندو، د غم په وخت کې ژاړو. اور ګرم دی، اوبه یخې دي، یخ سوړ دی، دغسې. خو کله کله شاعران په یخ کې ګرمي پیدا کړي، په اور کې یخنی پیدا کړي، په غم کې سرور پیدا کړي، او په سرور کې غم پیدا کړي، په خاموشۍ کې چیغې پیدا کړي، په چیغو کې خاموشي پیدا کړي. یعنې خپل متضاد حالتونه، هغه څه چې موږ هیڅ توقع نه لرو، دا حیرانوونکي وي. او حیرانی د هنر یا تعجب رامنځته کول د هنر یوه لویه ځانګړنه ده. مثلا موږ او تاسې وایو چې ژوند خوږ دی او ژوند ښکلی دی، ژوند دغسې. خو کله کله ژوند ځینو خلکو ته دغسې هم تریخ شوی چې د مرګ غوندې تعبیر کړی، او ځینو خلکو ځانونه وژلي. همدغه وجه ده چې کله چې موږ د ژوند د دغه نهایي شکل سره د سختۍ پوج کې مخامخ کېږو، او هغه د مرګ غوندې جلوه کوي. د کاروان صاحب شعر ده چې در په در یې ګرځوم چېرته یې کېږدم، د ژوندون د مړي پیټی مې په سر دی. د ژوندون مړی، ژوند او مرګ سره ضد دي. خو کله چې ژوند خپل په مړي واوړي او ستا په اوږو بار وي، دا پاراډاکس دی. یعنی په پاراډاکس کې کله چې یوه پدیده د خپل متضاد پدیدې ځانګړنې واخلي او د خپل متضاد اړخ خصوصیتونه پریزنت کړي، بیا موږ وایو چې پاراډاکس رامنځته شوی. ژوند زموږ کار اسانه وي، خو که کله خپله دای د جنازې غونتی شي، پیټې شي، نو د مرګ چمونه چې شروع کی په دې وخت کې دای په پاراډاکسي حالت کې دی. او سایل سے بم وایي چې وړې مې د روح جنازه چرته د خندا پوګو، په وینو سره د ترشین کې شین کې خالونه نشي. د روح جنازه، روح او جنازه، یعنی روح د ژوند شاید او جنازه د مرګ تصور راکوي. د دواړو سره یو ځای شوي یو بل تصور رامنځته کړی چې ژوند دومره سخت دی، یا روح دومره ستړی شوی، دومره دروند شوی لکه د جنازې غوندې. د پاراډاکس دوی خواوې چې وي ممکن کله کله تشبیهي اړیکې ولري، کله کله یې صفت او موصوف وي، او کله کله ممکن د اضافت اړیکې ولري، یو مضاف یو مضاف الیه. مثلا سویل صاحب چې وایي چې ستا د ښایست د لمبو سیوري ته لږ خوب کوم، دلته د لمبو سیوری سیوری مضاف دی او لمبې مضاف الیه دي، د اضافت اړیکې لري. یا کله چې دی وایي د روح جنازه، په دې کې هم د اضافت اړیکه دی، خو په عین وخت کې تشبیهي اړیکه هم ده، ځکه چې روح د جنازې سره تشبیه شوی. یا کله کله کېدای شي د صفت او موصوف اړیکه وي. مثلا موږ چې کله وایو چې پیاله له تشوالی ډکه ده، د دې مطلب دا دی چې تشوالی دومره ډیر دی چې په پیالې کې د هیڅ شی نشته. یعنی که په پیالې کې یو څاڅکی اوبه هم وي، مکمله تشه نه ده. خو کله چې په مکمل ډول د تشوالی نه ډکه ده، یعنی هیڅ نشته پکې، د پیالې د تشوالی پړای و مبالغه ده او دا د صفات کړل نو یا کله چې موږ وایو چې تاسو مخکې جاپانی هایکو چې هدیرې ته تللی وم خاموشۍ چیغې وهلې، دلته د چیغې د خاموشۍ صفت دی بلکې ضد نه دی، خاموشي او چیغې سره ضد دي، خو دلته چیغې د ضد کار نه کوي لکه د حمزه بابا په شعر کې چې انتها او ابتدا و، دلته چیغې خاموشي تقویه کوي او بلکې د یو صفت غوندې کار کوي چې هغه توصیفوي چې یعنې خاموشي څومره وه. ځینې شیان نه اندازه کېږي، موږ تاسې خاموشي نه شو اندازه کولی، یا تشوالی موږ وایو څومره تشه دی که نه، که موږ غواړو چې د تشوالی په مبالغوي شکل وښیو یا په اعظمي د اوج په شکل کې ترسیم کړو، موږ وایو چې کوټه یا پیاله د تشوالی نه ډکه ده، او که وایو چې خاموشي ډېره زیاته ده څومره خاموشي ده، د دې سوال ځواب چې کله چې موږ غواړو چې ډېره زیاته ده په اوج کې ښیو، موږ وایو چې خاموشي بیخي چیغې وهلې. نو کله کله استاد خپل ضد تشریح کوي او په دې حساب د پاراډاکس استتیکي یا ښکلایز فلسفه هم همدا د ادبیاتو کې چې موږ د ناشنا په دې دو سره مخامخ کوي، د په دې دو سره زموږ اړیکې ناشنا کوي، بیرته نوې کوي، موږ او تاسې د اواز اورو، اور ته لاسونه تودو، یخ سوړ دی، او ځینې په دې خپل فزیکي ځانګړنې لري، خو کله کله شاعران د خیال په مرسته او یا د فلسفي لیدلوري په مرسته او یا د مشاهدې په مرسته، د ژورې مشاهدې په مرسته په پدیدو کې داسې یو کیفیت پیدا کړي چې هغه ناشنا وي، حتی د هغې پدیدې ضد وي، او په دې وخت کې یوه ناشنایي پیدا کېږي، یوه ناشنایي د هنر او د خصوصا د شعر یو ځانګړنه ده. بل خبره دا ده چې موږ په خود د تشبیهات او د استعارو بحث وکړو، تشبیهات د دوو شیانو ترمنځ د مشابهت پیدا کول دي، استعاره هم هماغه تشبیه ده چې لګره لنډ شوي وي، په ازدادو کې د دوو شیانو ترمنځ متضاد حالت پیدا کول دي، خو پاراډاکس د دې اړیکو پیدا کولو یو ځانګړی ګروپ دی، یو ځانګړی ډله دی چې ته یوازې د متضادو حالتونو ترمنځ یوه نوي اړیکه پیدا کوي، او دا اړیکه به په ضد نه وي ولاړه. نو ځکه پاراډاکسي انځورونه له یوې خورا په تشبیهي او مجازي تصویرونو کې راځي، ځکه چې کله کله شاعران د متضادو ترمنځ مشابهت کشف کړي، او پخوانی داسې تصور موجود و چې تشبیه باید د متضادو شیانو ترمنځ ونشي، خو که پخوانی ادبپوهانو د روح جنازه، د غوغا سکوت یا د سکوت غوغا او د خاموشۍ چیغې او د اوبو وور د له تشوالي ډکوالی یا له ډکوالي تشوالی دغسې هنري انځورونه اورېدلي وای، زه فکر کوم چې هغوی به تصور کړی و چې دا تشبیهات دغسې ممکن دي. مثلا ستاسو یو شعر دی منصب چې وایي چې سترګې دې د ساحل د اوبو رنګ مارغانو ځالې دي، موسیقي پارونکې اوبه پکې لمبېږي، اوس هر څه شی چې غواړي ومینځل شي یا موږ یې ومینځو هغه په اوبه باندې به کوو، خپله چې اوبه غواړي ځان ومینځي هغه په دوو سترو کې لمبېږي، خپله د اوبو لامبل چې خپله د پاکولو یا د طهارت او د پاکوالي وسیله ده، کله چې د خپل پاکوالي ته ضرورت احساس کړي هغه په دوو سترو کې لمبېږي، دا پاراډاکس دی. او د استاد پسرلی یو شعر دی چې ډېر خوندور پاراډاکس پکې راغلی چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، هغه دا ده چې بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، بیا مې زړه کې اوړي لکه بهر د ځوانۍ سرود، ښه پر ځای روان یم نه پوهېږم سپور کپلی یم، یعنی شاعر هم ښه پر ځای دی، هم په دې ښه پر ځای حالت کې روان دی، او په سکون کې حرکت پیدا شوی. د بدل یو مصره ده چې نقطه هم نازی روانی میکند، او د دې معلومیږي چې دا پاراډاکس دی، ځکه چې په سکون کې حرکت پیدا شوی، د متضاد حالت ځانګړنې پکې پیدا شوی. د ټولو حالتونو ته په ادبیاتو کې پاراډاکسونه وایي چې زموږ په پخوانی ادبپوهنه کې ډېرې اشارې نه دي ورته شوي، خو که خپل شاعري کلاسیک شاعري یا معاصره شاعري وپلټو د پاراډاکسونو د ډېر ښکلو پاراډاکسونو ډېرې زیاتې بېلګې پکې دي.
ډاکټر صاحب، که ځوان شاعران وغواړي او یا په مجموع شاعران وغواړي پاراډاکسونه رامنځته کړي، کومو ټکو ته باید پام وکړي او کوم اړخونه ډېر مهم دي؟
پاراډاکس د رامنځته کېدو اصلي فلسفه او میکانیزم دا دی چې کله چې شاعران د ازدادو او نهایی شکل ته پام کی مثلا ما مخکی یو مثال ورکو دی واورې د سوزولو د دې کله چې وا اوبه په واور راوړي یا په خپل نهایی شکل راوړي نو خلق سوزوي دی ورغونې دی علت په پام سره شاعر وایي چې د فلسفي یا فزیکی خصوصیت په پام سره چې وا چې وړي اوبه په یخ پیدا د ور خوونه کا او چې سرد مهری ور سوا خیر به مینه شي ان د سرد مهری نه مینه جوړي کله چې شاعران پاس دو دو بندی فکر ہو کہ دیبوی ترمنز مشابه زنگرنی پیدا کی خصوصا پر پدیده کی دیخپلی متضاد پدیده زنگرنی پیدا کی پا خامشه کی شور پیدا کی پا شور کی خامشی پیدا کی پا سکون کی حرکت پا حرکت کی سکون پا بو کی وور او دغسی متضاد حالتونا دست سر یوزوی که چی و در یم مناوزی که وی یا دو متضاد حالتونا دست سر یوزوی کلی چی یو دی بل صفت او موصوف وی بکولی شی چی پرادکسون را مستقلیش
دیر مننه داکترس
دیر مننه اومد سفلی
داستان نازک یادوں